په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز.
د پاکستان ولسمشر وای حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لاره نه ده بدله کړې. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په ماین چاودنه کې د یوې کورنۍ شپه غړي وژل شوې او د شام اپوزیشن ډله وایي چې د اوربند امکانات موجود دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. ممنون حسین ویل چې له چین سره اقتصادي راهداري کې سړکونه جوړول نه بلکې دا یو لویه او پراخه پروژه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د فوج مشر جنرال رئیس شریف په دې رسو کې ویلي وو چې اقتصادي راهداري پر ضد ټولو کمپاینونو څخه خبر دی او دا پروژه به په هر حال کې سر ترسوي. خود پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال اړوي سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لومړی لري کړي.
موږ دا ویل غواړو چې جنرال رئیس شریف چې کم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریځ لري چې په اقتصادي راهداري کې مغربي لارې په حق حکومت خپل موقف څرګند کړي. د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې نن زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی دی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال وړي ته ویل چې په درویشتو ضلعو کې 3300 کو لپاره د 600 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ شوي دي. په دې کې د 2500 نه زیات مرکزونه حساس ګرځول شوي دي. د دوی په خبره دی زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخالي او د ووټ اچولو عمل به تر ماښام 5 بجو پورې دوام ولري. په خبر پختونخوا کې زمینی بلدي انتخابات پر باچاخان پوهنتون د وسوالو برید له وجې ځنډول شوي ول. د خبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړې چې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په اړه به د دوی مطالبه ټول منی. د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي چې پکې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپه غړي وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خخ کړ شوی وو. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یو کلي بل ته روان وو. د پکتیکا والی امین الله شارق منشال اړي ته ویل چې ماین پر لاره د دولت د دښمنانو لخوا خخ شوی وو. په هغه چاودنه کې د یوې کورنۍ شپه غړي وژل شوي ول. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د هلمند ولایت فوجي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوجي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیالو په هلمند ولایت کې د فوجي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه مشال اړتیا وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده. په سنگین ولسوالۍ کې تصفی عملیات روان دي. تاسو به شاهدان یست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لاره خلاصه شي چې له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وه. تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موسی کلا له ځینو برخو د افغان قواو د تکتیکي شاتک خبر ورکړی وو. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسي مرګ ژوبلې د درولو لپاره ټاکل شوې مهلت وروسته هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات موجود دي. دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کېږي پرون ویل د هر ډول احتمالي اوربند په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې په وړاندې بندې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم ویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشي کړي. 13 هیوادونه چې په شام کې د کورنۍ جګړې مخالفت کوي د نښتو د درولو باندې سلا شوي ول چې له فروری 19 نیټې عملي کېده خو دا اوربند د روسیې فوجي عملیاتو له وجې نه ده عملي شوي. د امریکا په میشیګن ریاست کې پر لپسې پټو کې د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. این بی سی نیوز د چارواکو په حواله وایي چې په دې پیښه کې درې کسان زخمیان شوي دي او د ډزو پیښه په کلامازو او شاوخوا سیمو کې رامنځته شوي. یو پولیس چارواکي پال ماتیاس ویلي بد صورتحال سره مخ دي ځکه چې څوک ګاډي هم چلوي او پر خلکو ډزې هم کوي. مقامي رسنو رپورټ ورکړی چې په دا مرګ ژوبله په یو رستورانت او موټرو خرڅولو په ځای کې رامنځته شوې ده. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغه موټر بم چاودنې اته ویش کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کوردانو یوې سغدریزې ډلې یا تک هغه ادعا وغندله چې ویلې دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو وویل د تک په نوم کورد سغدریزه ډله ادعا کوي چې دا یو نیابتي حمله وه او غواړي چې په دې توګه د شام د کورد ملیشاو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د ترکیې وزیر اعظم دا هم ویل چې په ځانګړي توګه په پلازمین انقره کې به اضافي ځواکونه وګمارل شي. او وروسته خبر د کرکټ ته د پاکستان سپر لیگ ټورنمنت کې پرون په دویم کوالیفاین فائنل کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچي کینګز ته ماتې ورکړه. نن به اسلام آباد یونایټیډ لوبډله پېښور زلمی سره لوبه کوي او په دې کې بریا ترلاسه کوونکې لوبډله به په فائنل کې کوټا ګلیډیټر سره د نهه په ورځ لوبه کوي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مقابله له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د ایشیا کپ په مقابلو کې به خپل لاره جوړه کړي. افغانستان پرون په درو وکټو عمان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا او تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر ویلي د پاک چاینا اقتصادي راهداري د لارې نقشه نه ده بدل کړل شوی او دا چې دغه پروژې ګټې به د هیواد ټولو ثبوته یو شان رسول کیږي. خو په پیښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نوم د مدني غورځنګ مشر د مرکزي حکومت پر نیت شک کوي.
منګ درځو اسن اقبال دراشي منګ صفه درته وایو چې منګ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یوم نه منو.
تاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د رواني میاشت پر 9/19 نیټه وشي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي مرکزی حکومت چې د صوبې د بقایاتو څومره وادي د بقایاتو ورکولو څومره وادي له دوی سره کړی وي تر اوسه یو هم نه ده پوره کړی.
یعنی سره کې دی وادي او زموږ د صوبې خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړې دي دا غیر ریزلټ زیرو دی.
او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ منځل کیږي. د پېښور د اسلامي کالج په هنتون یو استاد د مورنۍ ژبې ارزښت څه داسې بیانوي.
د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې په رګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور خپل اهمیت دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نو یو وار بیا ویلي چې حکومت د پاک چاینا اقتصادي راهداري د لارې په نقشه کې بدلون نه دی راوستي. نو موري دا خبره پرون په اسلام آباد کې ویغونډه توکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټه به ټولو ثبوته یو شان رسول کیږي. تفصیل هم له اسلام آباد د ریاض مساخیل.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین وویل چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوې. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدلی او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. تزیاتکړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصي شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري په روټ کې څه قسمه بدلون نه راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ وویل دوی به د چین له کاشغرا د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي راهداري منصوبې سرته رسولو لپاره له هیڅ قربانۍ څخه ډډه ونه کی. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتانه ملتپال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت اصل لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. پښتنه اوس دا چې دا ملتپال ګوندونه د جنرال راحیل شریف د ورستی بیان ته په کم نظر ګوري. ملیحا امیرزاده پر دې موضوع د رپورت لري.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوسټ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سم مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکي اونۍ به د وزیر مشر د بیان پاړه یو پریس کانفرنس کوي.
چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او کنه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه موږ ګرځو احسن اقبال دې راشي که دې پړ نه کړو نو موږ دې مړ کړي سزا دې راکړي او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یوم نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډ ګیرنه ورکړې خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
هغه خپل حق خبره کوي نو دوی ته سازش شوي او چې د دې اشاره دوی په نه ده نو دوی نه ځینې هم خبر خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپرنسي غوښتل دا د ټولو حق دی چې دا ټوله چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپرنسي نشته دي. د منیسټر وایي چې دا پرایورټي ویسټرن روټ ته په کار دی چې دا پاتې نوخوځي په ویسټرن روټ ته کار روان دی. داسې نه شي کېدی چې چین سره باید ایسټرن روټ شي او کوم په دا وینا کېږي چې ویسټرن روټ پرایورټي ده.
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشان شي.
مخالف بھائی
پدیر کے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لارې جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو سلورو میاشتو پورې ګوري چې د غژمنې عملی کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تیر ونی ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حد مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړې دي چې تر سلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې ترڅنګ را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حد پورې عملي کیږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
دا عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت دوستان اللہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د روانې فبروري میاشت پر 9 نیټه وشي. په غونډه کې به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي دوی به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل یو شمېر نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کړي. تفصیل له پیښور د غلام غوث پر رپورټ کې.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبر دی چې زمونږ د دې سره د ټایډل پروفټ کې څو بقایا جات دي او یاد سو دي نور په اقدامې کوروډور په دې وخت کې ایشوز روان دي او موږ سره صبح خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې دوه خبرو کې چې کومه مایوسی په صبح خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کومه ښکاري نو ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
د بلوچستان سره او د صوبې خبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زموږ سره په مختلفو وختونو کې کومې وعدې او د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړې دي نو هغه ریزلټ زیرو دی. چې په مرکزی پی ایس ڈی پی کې کوم پیسہ الوکیټ کی صبح خیبر پختونخوا ته او موږ ته غیر موږ باندې خوشاله ورو کوشش وکړي خو څو میاشتې په هغه سپن نشي هغه دلته خرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي هغه زموږ واپس واخلي او زموږ هغه ټولې منصوبې هغه شان ته نیمګړې بیا پرتی.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. یادونه وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
دا مشال ریډیو د اردن کو د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بالا پتر سیمه کې وسلوالو د پاکستان پوز لخوا د جوړ شوی یو سکول ځینې برخې په بارودی موادو سره ویجاړی کړی دي. د پیښې ذمہواری د مسعود طالبانو ویان اعظم طارق منلې ده. تفصیل له سیمې څخه د مشال رالیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د فلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر رسمي خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسله والو کسانو د فلی وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تبه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود اتلس مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا دې هم یادوي چې د دې نه مخښې په سولي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې وجود هم د مسعود قبایانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو هدف 1952 کال کې په یاد ورځ د هغه وخت د مشرقي پاکستان هغو څلور وژل شوو بنګالیانو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې بنګالی ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او د پولیس په ډزو وژل شوي وو. د مورنیو ژبو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رپورټونو له مخې د خیبر پختونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزی ژبه د بدلولو کار پیل کړی او دریځ لري چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې په انګریزی ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. تفصیل له پېښوره ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې راکوي.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیا کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور پی ورکوي د دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور د پیو اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزی ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللې قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
د علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده، او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی او دې ته موږ هیڅ قسمه دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومته غوښتنې کړي دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا دي چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سي ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویژن
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعه درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعه ته پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ په حقله یو بل رپورټ هم لرو. د انډس کلچر فورم تر سوري لاندې د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس اے آئی ډی په مرسته د اسلام آباد په لوک ورثه اداره کې د مورنۍ ژبو ورځې د لمانځلو په لړ کې دو ورځنۍ ادبي میله له پرون څخه پیل شوې. په میله کې د ټول پاکستان په کچه له ادب او هنر سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنۍ ژبو پر ارزښت او ورته د ودې ورکولو پر لارو چارو خبرې کوي. هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر رپورټ راکوي.
په لوک ورثه اسلام آباد کې د خالی پورس پیل شوی د دو ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نو موري زیاته کړه
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بندا حاصلی نو هغه د ذات او شخصیت مسه جوړیږي. کفرس کداغه مورنۍ ژبه بیا د پښتو غوندې پرمختللې ژبه وي چې پای کې انجینرینګ ومشته، په افغانستان کې میډیکل ومشته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلک کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک پګنیم زره ژبه دی پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نور مسان کته پرس کری عظیم خې او تو تاغه په بل ژبه کې خې نو تاسو ته مجبوری ده چې تباغه پوې په مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
د پېښور په هینتون د ساينس پروفیسور او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې اړه ته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی ده، مونږ انګریزي لازمی کړی ده. په کار ده دا چې تر لسم پورې دې مونږ اردو اوساتو کدي وي چې د رابطې ژبه ده، په دې لسم نه پس دې مونږ اردو کټکو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتھس او بایولوجي دواړو خو نو هغه ته مونږ دو میدان کولاو. پکار دي چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچیان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو او زمو حکومتونه چی دي پیدایشي زمونږ د مورنو ژبو مخالف دي. پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زمو د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همدا شند پېښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای. باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقې لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پویم نو زه په خپل ژبه کې چې هغه پوی کوم هغه زر فالو کی زما خبره، خو زه په نورو ژبو کې هغه پویو نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې تور ځنی ادبی میله کې د پښتو ژبې یو شمیر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکړ، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینه قادر، صادق جړک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خټک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلمہ شاهین، حسن خان، ډاکټر خالق زیار، یار محمد مغموم، نورالامین یوسفزی او پروفیسر اسیر منگل شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی د ګلیاز نه د خبرونو لنډی سورو.
د
د پاکستان ولسمشر محمود حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د فوج مشر جنرال راید شریف هم په دې رستو کې ویلي وو چې اقتصادي راهداري پر ضد ټول کمپاینونو څخه خبر دی. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي. د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې نن زمینی بل زیات انتخاباتو لپاره د رایه اچولو عمل شروع شوی دی. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړیو ته وویل چې په درویشتو ضلعو کې درې سوه درې اتیا څوکو لپاره د شپږ سوو نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید پرون مشال اړیو ته وویل چې وفاقي حکومت له دوی سره کومې ژمنې کړي باید هغه سرته ورسوي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږړي وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خښ کړی شوی وو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوجي عملیات روان دي. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسي مرګ ژوبلې د درولو لپاره ټاکل شوی مهلت وروسته هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات اوس هم موجود دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي چې په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغه موټر بمي چاودنې 28 کسان ووژل. او د امریکا په میشیګن ریاست کې پرله پسې په ډزو کې د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شوي دي.
نن خبرونه مو لګولای زو اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورسپانو خپل ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندې ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندې پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو په کار دی چې پاکستان هم د دې ګټا پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې د منطقي او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکو هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي. د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نروستو د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشنونه زیاتره وخت له ولسی مشرانو د غچ غیستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان د مسلې چابه له طالبان جوړونکي هیواد پاکستان سره ده. په مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم ترلنګیدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې په دې کې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. اسرار عالم مومن د دې دواړو لیکنو مهم ټکي راوړوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثر د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګه نه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثر مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دېرشو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بچ کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوس کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې رقمي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راوځي او کنه. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانې او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له مرکزي آسیا هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې طالب او نور وسلوال فعال شوي، روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېدل سره نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې په ترڅ کې له یوې اوږدې مودې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو. اوس مسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټه لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړي او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دشمنی پرمننت نه دا خپل انټرست ګوري خپل مفاد ګوري مفادات او جنگ دی داعش مسله دا میډل ایسټ کې مسله دا سیریا مسله دا داعش لګیا دی په دنیا کې تلویږي پاکستان نه کو ګوري د زینام خلک تللی دي بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دوته تللی دي بعض د داعش سره د جنگ دوته پاره تللی دي
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستان ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خېل دی نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي هم دی، اقتصادي هم دی او سکیورټي حواله سره هم دی. دا ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره هم تعلق ساتي، دا امریکا ایران سره هم تعلق ساتي، پاکستان سره هم ساتل غواړي. افغانستان هم دی ډېر خبره واده پاکستان امریکا یو ځای په دی رونه دی هغوی د دې امریکا سره څه دومره لوی خبرګان هم دي.
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون ځانګړي استازي د هغه پلان ستاینه کړې ده چې له مخې به د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ماشومان نه ګمارل کیږي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی دی چې دا ګام عملي کړي. دا له هغه وروسته ده چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د وسلوالو طالبانو لخوا د بېلابېلو جګړیزو اهدافو لپاره د ماشومانو د استعمال په اړه رپورټونه خپاره شول، کوم چې طالبان بې اساسه بولي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاز ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ځانګړي استازي لیلا زرو ګولي د افغانستان حکومت د هغه پلان هرکلی کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو برتی کولو مخه نیسي او دا پلان به عملي کوي. د ملګرو ملتونو خبري څنګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالې جګړې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ځانګړي استازي لیلا زرغولي له فروری 14 نه تر 18 نیټې پورې د افغانستان بیلابیلو سیمو سفر او په هغه سیمو کې د زپښو ماشومانو د حال جاج یې اخستې. نوموړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو جګپړو چارواکو سره لیدلي. نوموړي د حکومت لخوا په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره اخیستل شوو ګامونو ستاینه وکړه، خو پر حکومت یې ټینګار وکړ چې دا عملي هم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هرات ولایت سفر کړی او هلته د ملي اردو د برتۍ مرکز جاج اخیستې او مثبت اقدام یې ستایلی چې چارواکو کم عمره ماشومان په امنیتي لیګو کې نه دي شامل کړي. د ملګرو ملتونو استازي د افغان حکومت ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې به ماشومان نه برتي کوي او په دې اړه به پلان هم عملي کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې تیر 2015 کال کې هر اونۍ شاوخوا 350 ماشومانو ته مرګ جوبله اوختي چې دا شمیره د نورو کلونو پرتله زیاته ده. په دې کې زیاتره مرګ جوبله د وسلوالو ډلو په ځمکني جګړې کې رامنځته شوې. د دې ترڅنګ په هوایي بریدونو کې هم د اضافې له وجې د ماشومانو مرګ جوبله زیاته شوې ده. خبر پاڼه د لیلا زورګولی په حواله لیکي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې د ماشومانو تحفظ یو ډېر لوی چیلنج دی. نوموړي په ټولو ډلو غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو احترام وکړي او جګړو کې د ماشومانو ژوند خوندي وساتي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدی لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا خو دې
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
له امریکا خبریدونکو اټلانټیک مجلې په افغانستان کې د خراب امنیت او امریکایي ځواکونو وتلو په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې د هغه سکول یا خونځي حال راغستل شوی چې چلونکي د خو حالاتو پر امید دي. په مقاله کې ویل شوي په داسې حال کې چې افغانان د خراب حالاتو باوجود هیلې لري، ښه راتلونکي ته هیلې لري، د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه باید یوازې پرې نږدي. بشیر ګواخ د دې لیکنې تفصیل اوروي.
اټلانټیک مجله لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتلو دي، دغلته جګړه نه ده ختمه شوې، خو افغانستان کې امید ورکوونکي کیسې ډېرې دي. په لیکنه کې د هغه هزاره افغانانو په اړه لیکل شوي چې کلونه وړاندې کوټې ته کډه شوي وو. کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ، نو ډېرې افغانان خپلو سیمو ته راوګرځېدل. په دوی کې ځینې هزاره افغانان هم وو. مجله لیکي چې دوی له کوټې خپل یو ښوونځی یا سکول کابل ته ولېږدوه. د معرفت په نامه د سکول زده کوونکو او استادانو یو چوکۍ او یو کتاب د ځان سره راوړ او د کابل په یو څنډه کې پرانیست. دا سکول عزیز روش چلی. په سکول کې زده کوونکو یو خبری جریده هم چاپول پیل کړل او په شاعرۍ او نورو لیکنو مشتمله یو مجله هم خپره کړه. د دې ترڅنګ عزیز زده کوونکو سره د سیاسي مظاهرو کولو لپاره مرسته وکړه. عزیز په خپل د استادۍ کومه روزنه نه لري. نوموړي د روسانو خلاف جګړه کې برخه درلوده، نو ځکه یې خپل تعلیم جاري ونه شو ساتلی. اټلانټیک مجلې لیکي چې معرف سکول کې عزیز یو داسې نصاب له مخې درس ورکوي چې د نوموړي په خبره د انسانیت په بنیاد تیار شوی دی. دا هغه په وینا کوشش کوي چې زده کوونکو ته دا درس ورکړي چې د مذهب، رنګ، قومیت او پیسو په ځای خلکو سره د انسانیت په اساس روزګار وکړي. د هغه په وینا دغه درس به په راتلونکي کې ځوانان له جنګونو منع کړي او کوشش به کوي چې خپلو مسایلو ته له سوله ییزو لارو حل راوباسي. په لیکنه کې راغلی چې په معرفت سکول کې جماعت ځکه نشته چې عزیز روش د ماشومانو پلرون ته ویلي چې مذهب د هر چا شخصي کار دی او که څوک غواړي لمونځ وکړي نو دلته ورته د جماعت ضرورت نشته. هغه همداراز ټینګار کوي چې جنکۍ او هلکان باید یو ځای سبق ووایي. عزیز مجلې ته ویلي چې له دې کارۍ مقصد په هلکانو کې د جنکو لپاره احترام او عزت زیاتول دي. په مقاله کې وړاندې ویل شوي چې د روسو کې افغانستان کې جګړه او بې امنی ډېره شوې چې له کبله یې مالدار خلکو خپلې کورنۍ او شتمنۍ له دغه هېواده ویستلې دي. دې کار پر معرفت سکول هم بد اغیز کړی دی او زده کوونکي یې کم شوي. د لیکوال په خبره سره له دې هم د عزیز روش پشان خلک بیا هم په افغانستان کې دي او خپل کار ته ادامه ورکوي.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې رسپانې ډان په هغه وخت کې ماشومانو ته د ګوزړن یا پولیو ناروغي ضد څاسکو نه ورکول کېدو پر موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د پولیو ضد څاسکو کمپاین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوې دي. رسپانه لیکي په ولس کې پوهاوی راوستل او دغه ناروغي د لمنځه وړلو په لړ کې هلې ځلې کول د ریاست ذمہواري ده. د دې لیکنې لنډیز له ملیحه امیرزاده اورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست د صلاحیت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړي دي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد څاڅکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورونو لخوا د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کیسونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر ویشتو نه زیاتو سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو څاڅکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ور له مخې د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د واکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان خبریالان د پاکستان حکومت شکایت کوي چې جنگ ځپلو سیمو ته نه پرېږدي چې له هغو ځایونو دوی رپورټینګ وکړی شي. د سیمې یو شمېر خبریالان له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو خبریالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. سیلاب مسعود د دوی پر دغه مشکلاتو موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
د سویلی وزیرستان خبریالون ګیله من دي چې حکومتي چارواکي نه خو د دوی حقوق پېژني او نه یې دا ته پرېږدي چې د خپلې جنګ ځپلې سیمې او قبایلیانو د رښتینی حال نه دنیا خبره کړي. د مسعود پریس کلب صدر حمزه مسعود ویایي
جنوبی وزیرستان چې کوم صحافي دی هغه دار په دار دي کا وخت یو جنوبی وزیرستان ماسیب صحافي خپل ایریا تک اوپن ایریا وي اخته نه شي تلای. یو عام کس لای شي خو صحافي اکسس نشته چې هغه ولي جنوبی وزیرستان ته لوړ شي او پنیر یا ته ولته د علاقي ملک کی مسلې دي مشکلات هغه د ارشکی چې صحافیونه چې کوم لوستي آی ور تړلی شوی دي.
دا غابه رښه د سویلی وزیرستان د خبريالانو د اتحادې مشر شاکر مسعود خبره هم وار وای
چې کله داسې پروګرام وي د اسلام آباد د پېښور نه صحافیون روشي اپ ځکه دغه ته قابلیت قبول دي چې چونګې اده علاقې د اوریجنل پکچر نه خبر نه دي اخته چې حکومت کی ما کیسا کوي ا خبره دغه مختلفي او میج په ځکه بنګړی چې میج څنګه د علاقې نه خبري نو واته میج د علاقې مسلې مسایل بیانوي.
د ونه پریس کلب صدر ظفر خان وزیر زیاتوي چورچنی خبريالون خو په جزونو شراوړل ګرځول شي میج څوک ژغ او خپل فریاد ته نه پرېږدي.
قبایل صافین د یو مشکلات نه دی، په زراوی مشکلات دی. میج پریس کلب نشته، د میج سره هغه انفارمیشن پولیټیکل نه شیر کوي. نو د میج د حکومت نه صرف دغه مطالبه ده چې میج دغه وطن وګړي
اخبار مدیر علی خان وزیر گلا کوي چې میجا هم ریجی پر ارجل کې جی خود کندو یتیمانو اسویلی مو نشي اور دل لیدل.
اسویلی وزیرستان چې کوم صحافیون دي دغه څوک هم پښتنه نه کوي. صحافیون چې بدغه کې شهیدون شول بدغه علاقہ کې لکوي سزا مثال اغا د زمان مسعود دی دغه یې شاه پښتنه نه وکړل. دغه کور ته هیڅوک خانه ورغل چې د پکور کې سهاله ته څوکې پوتې دی هغه کونډې رنډې نوستې دی هغه بچونې نوستې چې هغه په سوال کې دي.
د خبریالانو دغه خبرې مې چې د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته مخ شې کړې هغه وویل
ټولې قبایلې د صحافیر په براک شي میږ د حکومت نه دا مطالبه دوی چې ټوله میډیا ته د اجازت ورکو خو خصوصا د قبایلې او د وزیرستان که د ساوت ویو که د نارت وزیرستان وي د دغې صحافیانو ته د اجازت ملاو شي چې دی د خپل ملک د خپل خلک ستونزې تکلیفینه وویني او حکومت ته مخ شي. او ورسره چې ما ګیلادو د صحافیونو چې موږ مړیږي حکومت موږ د مرګ د ژوبلې پښتنه نه کوو او په کومي سطح موږ د دې ږغ پورته کړی دی بیا یې پورته کړي.
دغو خبریالانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دې لږ د دوی په ملوري هم مخ ور واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د خیبر جنسای د باړې مشران وایي حکومت ترې د انډستریال زون یا کارخانو لګولو او همداراز تعلیمي ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جریبه ځمکه ډیر پارزانه بیو اغستل غواړي. دوی وایي باید د سیمې د ځمکو د موجوده نرخ مطابق دی تر ځمکې واغستل شي. په دغه سیمه کې په داسې حال کې پرمختیایي کارونه پیلیږي چې ورڅخه کډوال شوي خلک شاوخوا اووه کاله وروسته بیرته ستانه شوي دي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې او تر هغې وروسته اوریدونکو د شاولي استاد په غږ یوه سندره درته اورو.
د خیبر جن سید باڑی مشران وای چې حکومت په باڑا کې د انډستریال سټیټ او تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جربه ځمکې په خپل پرمختیایي پلان کې شامل کړي دي او هلته به یو شمیر کارخانی لګوي او فاټا په هنتونې وی برخه ته به هم د دوی ځمکه ورکوي. خو دوی ته د دوه ځمکو په بدل کې د ډیر کم نرخ ورکولو ویل شوی دي. دوی وای باید په دې نرخ یا معاوضه کې دی اضافه وکړی شي. پدې حکلا د باړې اکاخیل یو مشر حاجی ګل پردای مشال ریډیو ته وای
نن وته وی چې کم د زمکه ریټ ته بس مهرباني وکړه هغه ریټ روکا چې کوم د زمکه نن ریټ چلےږي. نن سبا تقریبا چې د 5.97 روپې پر دلته ریټ دی جیرب چې خرڅ شوی دی او دو په یو لکه ریټ لگاولای دی. نو دو د 1200 کولو مخ کې ریټ خبره کوي خو باغې کې هغه ته نه پیسې ملو شوې دي درخواستونه هم کې کړي دي سوالونه زوره هم کې کړي دي پینیولې شوې دي خو هیڅ پیسې نکړي. نن چې ځمکه ځونته ولا کوي نو کارخونو ته بالکل کومه کوخیل ټول تیار دی او په ریټ چې کم دی بس دا د مونږ پر زور مطالبه ده چې ریټ ته هغه غوړو چې کم نن ریټ چلیږي.
او یو بل مشر سهیل پردی زیاته کړه
یو دوی خبرې دی یو د یونیورسيټي ویرې اف ار دی تر اپنا د پټ یونیورسيټي پر ځمکه خبره ده په هغه کې 400 کنال ځمکه د کومه کوخیل نه غوړي. یونیورسيټي ویرې جوړ شوی ده صرف د 400 کنال ځمکه د مونږ نه پکې غوړي کوار سره جنگ دل یم موږ زمکه ا دې سا په کوخیلو کې بل انډستریال سټیټ ته پور از مکه غوړي غا 400 جیرب زمکه غوړي په غو باندې خبره روانه دي. پولیټیکل انتظامیا دا وی چې نه لکه دا دیل بیل بیلټ ته ټریبل بیلټ ته دغه تو څه خپل لیټ ولګو په غریډ باندې خبره اترې په مراتو باندې روانه دي. بس وړمبایم دغه ډیماند هم دی چې سمراتي یونیورسيټي پر نور لور کړی وي سرول دي چې هغه موږ لم روکړي شي.
د باډي مشران وای چې دوی د پرمختیایي کارونو په حق کې دي خو دوی د خپل زمکو پورا معاوضه ورکړی شي. د باډې سیمې د خلکو د دغه غوښتنې په حق لمو شکله د خیبر ایجنسۍ د پرمختیایي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې په دې لړ کې مو د اکاخیل قوم سره جرګې روانې دي او ډیر زر به ورسره په یوه نتیجه ورسو. د خیبر ایجنسۍ په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشو او اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. حکومت هلته د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې خواوشا یو نیم ارب روپو کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دل تز بچائے مچ ساپ تو مت رنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ماد دل تز بچائے مچ ساپ تو مت رنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ماد کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ماں شمے زو تو خو سوز دو تپیدا شویو شمی زو تو خو سوز دو تا پیدا شویو ستاپ سر ببلی ویلم بیز بپتنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ مادا دل تزد پاچائیں مچ ساپ تو مت رنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ماں دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ماں شامل گرے تریواتھ واڑ ایتن ہائے تمے شامل گرے تریواتھ واڑ زبید جانان بخبل جنت کی تنگ ماں